ساعت ده مازدیگر چلور بجه سوید ازادی راژیو آوریدون که ستر نمسایی ده ازادی راژیو ده ساعت خبروانه تر پینزو بجه ده نن ده شمبه ورز ده سنبولیت لسمانی تا ده سپتمبر ده میاشتی لنهمی سره برابره ده ده ازادی راژیو پده یو ساعت خبروانه که با تاسی خبری مطالب روی پا پایل که خبرونه لروم فریبا ظاهر ده ساعت مهم خبر نورندی کوی
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د کابل ګرنیزون په دغه شهر کې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا هوایي ډزې د اندېښنې وړ نه بولي او وایي تر اوسه د کومې ځانګړې پېښې راپور نه دی رسېدلی او د ښار وضعیت ارام دی. د بغلان ولایت چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت د تېر کال په پرتله 100 برابره ډېر سوی دی او د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي چې په تېرو 15 ورځو کې نږدې 300,000 روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلادېش ته تښتېدلي دي. د خبرونو تفصیل د کابل ګرنیزون په دغه شهر کې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا هوایي ډزې د اندېښنې وړ نه بولي او وایي تر اوسه د کومې ځانګړې پېښې راپور نه دی ورته رسېدلی. تر دې وړاندې د کابل اوسېدونکو اندېښنه ښودلې وه چې د احمد شاه مسعود پلویان د نوموړي د 14 تلین په مناسبت په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي او په هوایي ډزو او د ترافیکو پر مخ خنډونو جوړولو سره د خلکو د ازار سبب سوي دي. خو د کابل ګرنیزون د قمندانۍ سرپرست جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل
اصلا امنیت فایر د فایر که از طرف یک تعداد افراد غیر مسئول
دی وی یو دوه دزی چې د غیر مسئول کسانو لخوا د همدغه موټر او کاروانونو په ترڅ کې وسوي هغه درسنې لخوا لوی سوی چې ګواکې د خلکو د ازار سبب سوی دي. زه د کابل په شهر کې وګرځیدم، هیڅ کومه خاصه پېښه نه ده سوی، وضعیت نورمال دی، ترافیک د خلکو پر مخ خلاص دی او هیڅ د اندېښنې وړ خبره نسته. نن د سپتمبر 9 د احمد شاه مسعود د وژنې 14 تلین په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې ولمنځل سو. په دې مراسمو کې ګڼو حکومتي چارواکو او پخوانیو جهادي مشرانو ګډون کړی و. احمد شاه مسعود په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې ووژل سو. د بغلان ولایت چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت د تیر کال پرتله 100 برابره ډېر سوی دی. د بغلان د امنیه قمندانۍ د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې مدیر نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې تر 160 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوی و، خو سږ کال نږدې 850 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوی دی.
این سال متاسفانه که 849 هکتار زمین
دی وی لبد مرغ سش کال په 8.3 هکتار زمکه کې کوکنار کرل سوی چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د سروې لمخې دغه کوکنار د بغلان په 15 ولسوالیو کې کرل سوی دی. موږ پلان درلود چې دغه کښتونه لمنځه یوسو، خو زموږ امنیتي ځواکونو په جګړه بوخت سول او لبد مرغ د کوکنارو کښت ډیر سو.
د شتابلانې نو قرار داشتن کښت کمی بالا رفت.
د بغلان چارواکي وایي له کابل څخه یې د دغې ستونزې د هواري لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه چارواکي زیاتوي تر ډېره کوکنار د بغلان په هغو سیمو کې کرل سوي چې د حکومت په کنټرول کې نه دي. شپږتنه افغان امنیتي ځواکونه هغه مهال د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې وژل سوي چې وسلوالو طالبانو یې پر پوستې برید وکړ. د بادغیس والي محمد انور اسحاقزي ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تېره ورځ د ګلچین سیمې پر امنیتي پوسته سوی دی. د بادغیس چارواکي وایي په دې برید کې دوه نور پولیس ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا وتر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي چې په تېرو 15 ورځو کې چې د برما یا میانمار په راخین ولایت کې تاوتریخوالی پیل سوی، نږدې 300,000 روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلادېش ته تښتېدلي دي. چارواکي وایي ملګرو ملتونو په ځینو کلیو او سیمو کې چې وړاندې خیریه موسسې نه وې ورته رسېدلي، د روهینګیا نور مسلمانان هم موندلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان یوه ویان جوزف تریپورا ویلی چې د اگست 15 نیټه راهیسې شاوخوا 290,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادېش ته رسیدلی دي. دغه شمېره په یوه ورځ کې 40,000 نور لوړه سوه. ډېری روهینګیا مسلمانان له برما یا میانمار څخه بنګلادېش ته پلی یا په کښتیو کې رسېدلی دي. دغه کډوال ادعا کوي چې د برما امنیتي ځواکونو او بودایانو د دوی کلي سوځولی دي. د برما حکومت وایي امنیتي ځواکونو د تېرې میاشتې هغو بریدونو په اړه غبرګون ښودلی چې د روهینګیا یاغیانو لخوا د پولیسو پر امنیتي پوستو وسول. د سوریه پاوز او د او متحدینو د زور شرط نږدې د تیلو یو بډای سیمه له اسلامي دولت ډلې ونیوله. د سوریه دولتي تلویزیون په راپور کې ویل سوي چې دا سیمه نن نیول سوې ده. دغه سیمه د دایره زور جنوب ته په یوه دښته کې موقعیت لري. حکومتي ځواکونو د غراز له دایره زور څخه المیادین شرطه غځېدلې لوی لارې ځینې برخې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د سوریه ځواکونو او ایراني ملاتړو یې د رواني اونۍ په اوږدو کې دایره زور ته ورسېدل او په دغه ښار کې د داعش وسلوالو لخوا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو نږدې درې کلنه کلابندي ماته کړه. حکومتي ځواکونه هڅه کوي دغه ښار ته نږدې هغه پوځي اډې ته ورسېږي چې لا تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر محاصره لاندې ده. او وروسته لاغه چې په کیوبا کې د ایرما په نوم طوفان څه باندې شل تنه ووژل. دغه طوفان یوه بله د پنځمې کټګورۍ څپه تېره ورځ ناوخته پیل سوه. دغه نوې څپه چې په ساعت کې د 250 کیلومتره سرعت باد ورسره ملګری دی د جنوبي فلوریدا په لور روان دی. دا په 1300 کې لومړی ځل دی چې په دې شدت طوفان په کیوبا ځپي. د فلوریدا مشر ریکس کارت د جنوبي فلوریدا پر اوسیدونکو غږ کړی چې ژر تر ژره له سیمې څخه ووځي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسو به زموږ د خبرونه تر پنځو بجو اروئ. د ازادي رادیو دوستانو په دغه وروستیو څو دقیقو کې به واورئ چې نن په کابل ښار کې د احمد شاه مسعود یو شمېر پلویانو ډزې وکړې او د ښار فضا یې د یوې شېبې لپاره بیا د بارودو لبویا ډکه کړه. د کابل شاریان وایي
دا هیڅ لازمه نه ده، نه شرعي او نه اسلامي نه افغاني. که چیرې دوی لمانځي وروره په جوماتو کې د کښېني ختمونه دي وکړي، دعا دې ورته وکړي.
په یو رپورټ کې به په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د تهاجمي عملیاتو له امله امنیت ښه سوی دی، خو موږ له یوه پوځي کتونکي سره خبرې کړې دي.
تیر وژل اریالش وژل د جنگ سرنوشت نسته کول.
په دې خبرونو کې به په ولایتي رپورټونو کې له کندوز واروئ چې چارواکو د موټرو پر تورو شیشو بندیز لګولی او د موټرو د شیشو پاکولو کمپاین پیل کړی، خو خلک څه وایي؟
موږ هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه وي، چې دا ورځې تورو شیشې پاکې شي او دا ورځې بعد بیرته متوقف شي.
د ازادي راډیو دوستانو د خبرونه مو تر پنځو بجو ته خود ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د ماشام تر وو بجو پوري وي او د ماشام په وو بجو بیا د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه پیلوي. نو که وخت لري په دغه موج باندې را سره وسی زموږ خبرونه به واوري او بیا به آشنا راډیو خبرونه پیلوي. په دې پروګرام کې وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره پروګرام نوې فکر. د خبرونه اول رپورت مو نن پر دې دی چې په کابل کې د احمد شاه مسعود یو شمېر پلویانو نن ډزې وکړې، په ښار کې هوایي ډزې وکړې. نن په افغانستان کې رخصتي اعلان شوی او امنیتي چارواکو له خلکو غوښتنه کړې وه چې قرار دی ووسی او پر اجازه دی ورکړي چې د احمد شاه مسعود د ترور د 14 کال په مناسبت رسمي مراسم په آرامۍ ترسره شي. د ازادي راډیو خبريال واصل وصال له کابل په دې اړه رپورت لري.
دا په کابل ښار کې د شهیدونو یو د احمد شاه مسعود د ترور د 14 تلین د منځنۍ ورځې په مناسبت د هوایي ډزو اوازونه دي. د نوموړي پلویان په موټر او موټرسایکلونو د کابل ښار په سړکونو ګرځي او یو شمېر چې له وسلو سره دي هوایي ډزې کوي. د حالت د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې راپارولي او له حکومت یې د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي د شهیدونه باید په داسې ډول ونمانځل شي چې نورو خلکو ته د مزاحمت او د دوی د ځورونې لامل نشي.
خپله تاسو شهیدان رسنۍ وم لیده چې دا هیڅ لازمه نه ده، نه شرعي او نه اسلامي نه افغاني. که چیرې دوی لمانځي وروره په جوماتو کې د کښېني ختمونه دي وکړي، دعا دې ورته وکړي.
هغه سیلاره دوی غوره کړي چې واقعا د دې ملت نور وګړي هم د دوی ته هغه متقابل احترام ورکړي.
امنیتي مسولینو په کابل او ولایتونو کې د شهیدونو د منځلو په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیر او خودسریو د مخنیوي خبره کړې وه. بلخوا د حکومت د اجرایی ریاست عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر نورو حکومتي او غیر حکومتي مشرانو د احمد شاه مسعود له پلویانو غوښتي چې دغه ورځ په داسې ډول ونمانځي چې نورو خلکو ته د مزاحمت او ځورونې لامل نشي. د کابل ګارنیزون سرپرست جنرال افضلمان د کلکو امنیتي تدابیرو ترڅنګ د هغو کسانو په وړاندې هم د جدي اقداماتو خبره کوي چې د شهید اونۍ په مناسبت ډزې او نورې غیر قانوني کړنې ترسره کوي. دوی موږ له پرون راهیسې جدي امنیتي تدابیر نیولي. په کومو سیمو کې چې ډزې شوې، په ځانګړي ډول د مقاومت منار او د مزنګ سیمه کې، زه هلته لاړم او له دوی سره مې خبرې وکړې او دا ګواښم هغوی ته وشو چې ډزې کول غیر قانوني دي او تاسو یې مخنیوی وکړئ. د شهیدونو هر کال د سنبلې له 13 نیټې څخه د حکومت او عامو خلکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي. دغه نیټه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د ترور له ورځې سره برابره ده.
احمد شاه مسعود له 1992 تر 1989 میلادي کاله د افغانستان د ملي دفاع وزیر وو. هغه د مرګ په وخت 48 کلن و. احمد شاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د تخار ولایت په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې په بمي چاودنه کې ووژل سو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه رپورټ کې ویلي چې پر احمد شاه مسعود حمله داسې دوه کسانو کړې وه چې غالبا په خټه عرب وو او د القاعده شبکې غړي وو او ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو. احمد شاه مسعود د ډګروال دوست محمد خان زوی وو. د 1902 هجري لمریز کال د سنبلې په 11 نیټه د پنجشیر په جنګلک سیمه کې زیږیدلی وو. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ. لنن څخه دوی ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 11 نیټه ده او دا د امریکا په متحدو ایالاتو باندې د القاعده شبکې د تروریستي حملو 14 کلیزه سره برابره ده. د ازادي راډیو به پر دې هم رپورټونه لري چې د سپتمبر تر 11 وروسته تحولاتو د افغانستان پر وضعیت څومره اغیز درلود او د نړۍ وضعیت څومره بدل کړ. نو که تاسې علاقمند یاستی ازادي راډیو اروي او په ځانګړي ډول زموږ وی پاڼه ګوري، په پر دغه مناسبت په هم ازادي راډیو ځانګړي رپورټونه خپروي. زموږ د ازادي د راډیو د وی پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیرین آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات زیات کړي دي او له دې عمله په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې حمله کمی شوې دي او امنیتي وضعیت هم ښه شوی دی. د آزادی رادیو خبریال خان محمد سیند له جنرال وزیر سره خبرې کړې دي او پر اساس رپورت لري.
د دغه وزارت ویان دولت وزیری د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل له شاوخوا دوه ونې را پدې خوا په هیواد کې د دښمن خوځښتونه کم شوي او امنیتي وضعیت هم قناعت بخون کړي. خاغلی وزیری وویل د افغان امنیتي ځواکونو هوایی بریدونو په ټول هیواد کې دښمن ته درانه تلفات اړولې دي.
دمی روزای اخیر تقریبا 20 روز 15 روز میشن که تحرکات دشمن کم شدن.
دیوای کابو 15-40 روزی کیگی چه د دشمن خوځښت کم شوه، ډیر تلفات وروختی او زمونږ ځواکونه په جرأت سره پرمخزي. هوایی او تعرضی حمله مو زیات شوه دي. هر شپه 2-3 پنی عملیات تر سره کوو او سربیره پر دې د امریکا د نوې ستراتیژۍ ل اعلانې دوه وروسته د دشمن مورال کمزورې شوه او د ماته په حال کې ده. خاغلی وزیری وای په هغه ولایتونو لکه هلمند، فاریاب، سرپل، بدخشان، بغلان، کندوز، پکتیکا، غزنی، ننګرهار او نورستان کې چې د مخالفینو ګواښونه موجود وو عملیات روان دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په روانو عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د مخالفینو د پراخو بریدونو په نتیجه کې د هیواد یو شمېر ولسوالۍ لکه د غور ولایت تیوره، د پکتیا جانیخیل، د بغلان تالو برفک او د فاریاب غورماچ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلې وې. په ورته وخت کې د فرانسې خبری اژانس ویلي وو چې د هلمند ولایت له 14 ولسوالیو نه 12 د مخالفینو په واک کې دي. ځینې پوځي کارپوهان وایي تر اوسه د هیواد په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دغه بدلون لپاره باید ډیر کارونه ترسره شي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
کم مرګ امیر چې اوس روان دي یا دا چې ادعا کېږي چې ډېر مو وژل ډېر وژل او یا لږ وژل د جنگ سرنوشت نسته انکول.
ښاغلی عارض وایي حکومت باید په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د کمولو لپاره د افغان ځواکونو روزنې، تجهیزاتو او د استخباراتي کارونو پراختیا ته ډېر پام وکړي.
اوس ورځو کندوز ته. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د کندوز ښار د امنیت د ښه کولو لپاره چارواکو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به موټرو ته اجازه نه ورکوي چې پر خپلو شیشو باندې د خپلو خلکو ته به او چارواکو ته به اجازه نه ورکوي چې د خپلو موټرو پر شیشو باندې تور فلم ونښلوي. اجمل آریان رپورټ لري.
په کندوز کې د امنیتي وضعیت د لا ښه والي همدارنګه په ښار کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف د پولیسو لخوا د موټرو د تورو ښیښو پاکولو کمپاین له دوه ورځو راهیسې جریان لري او تر اوسه پورې د لسګونو موټرو تورې ښیښې سپینې کړي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمنوال وایسدین تلاش له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ولایت مقام د پوځي کمیسون د لارښوونې له مخې او د دې ولایت د خلکو د پرله پسې شکایتونو پر اساس دوی د کندز په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو د ښیښو د پاکولو کمپاین پیل کړی دی.
ما با اساس پلان مشخص بوده و دست جناب قمندان صاحب هدایت و فیصله شورای نظامی بود.
موږ د کندز په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرونو پر وړاندې د ښیښو پاکولو کمپاین پیل کړی او په دې پروسه کې موږ هوډ کړی ټول هغه موټر چې تورې ښیښې لري سپینې کړو که هغه پوځي او یا شخصي موټرونه وي. موږ له ټولو موټرونو څخه تورې ښیښې پاکوو څو په ښار کې د غیر مسؤلو وسله والو او تر څنګ یې د جنایي جرمونو او غیر اخلاقي کارونو مخه ونیول
شي.
د ښاغلي تلاش په وینا چې له دوه ورځو راهیسې په دغه ښار کې د څه باندې سلو موټرو تورې ښیښې د پولیسو لخوا سپینې شوي دي چې په دې شمېر کې دولتي او ملکي موټرونه شامل دي. نوموړي زیاته کړه دغه بهیر به تر نامعلومه وخته پورې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې دوام ولري. په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي د پولیسو دغه کار ستایي او ملاتړ یې کوي. همدارز له پولیسو څخه غواړي چې دغه بهیر پر ټولو خلکو یو شان پلی کړي او له خلکو سره د مور او میرې چلند ونه کړي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو سمه ده چې د شیشو کمپاین شروع شوه د تورې شیشې د موټرو ناپاکۍ، خو مونږه هیله ده چې دا کارونه نمایشي نه وي چې دا ورځې تورې شیشې پاکې شي او دا ورځې بعد بیرته متوقف شي یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نپات شي. دا اوس هم یو تعداد دولتي چارواکي د تورې شیشو په موټرو کې ګرځي، تنه په کندوز کې نه، په مرکز کې، په نورو ولایتو کې. دا پروسه باید هم شي. دا لومړی ځل نه ده، د دې نه 2000 د پی مخکې دغسې پروسې شروع شوې دي. د شیشو د پاکولو دوه ورځې نمایشي کار شوه، په درېیمه ورځ باندې بیرته درېدلې. باید دولت هر کار چې کوي جدي اقدام وکړي.
خو د کندز د امنیت قمندانۍ چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه پروسه په دې ولایت کې پر دولتي او ملکي موټرو یو شان پلی کیږي. بلخوا د دغه ولایت اوسېدونکي هم د پولیسو له دغه کار څخه ملاتړ کوي او زیاتوي چې له تورو ښیښو لرونکو موټرو څخه زورواکي، خپلسري وسلوال او مافیایي بانډونه هر ډول ګټه اخیستی شي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې دغه پروسه په جدي توګه په دغه ښار کې تطبیق کړي څو په دغه ولایت کې د هر ډول جرمونو او جنایتونو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتنه کړې ده چې پر شمالي کوریا د بندیزونه زیات کړي. په دې بندیزونو کې دا هم شاملېږي چې د شمالي کوریا د نساجیو پر د تولید پر صادراتو د بندیز ولګول سي او په بهر کې د شمالي کوریا د کارګرانو د استخدام بهیر وځنډول سي او د هغوی معاشونه دي قطسي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت ویلي چې غواړي امنیت شورا دغه پیشنهاد سوي پریکړه لیک ته د راتلونکي دوشنبه په ورځ رای ورکړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دغه پریکړه لیک به شمالي کوریا ته د تیلو پر وارداتو تحریم وضع کړي، دغه هیواد به نسي کولی خپل منسوجات نورو هیوادونو ته صادر کړي او له دغه هیواده بهر د شمالي کوریا د کاریګرو پر ګمارنې هم بندیز لګوي. تر ډیره دغه کاریګر د روسیې او چین لخوا ګمارل کیږي. د راپورونو لمخې دغه پریکړه لیک به د غراز د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون شتمنی هم کنګل کوي او پر سفر به یې هم بندیز لګول کیږي. امریکایي چارواکي وایي د شمالي کوریا په وړاندې د سختو بندیزونو غوښتنه لري څو پر دغه هیواد فشارونه زیات سي او دا مسأله پینګ یانګ مجبور کړي چې مذاکرو ته غاړه کښېږدي. د دغو بندیزونو عمده هدف دا شول سوی چې د شمالي کوریا اټومي او د میزایلو ازموینې پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي د امریکا لخوا وروستي پیشنهادونه د شمالي کوریا په وړاندې تر ټولو شدید بندیزونه په پام کې لري او په داسې حال کې ملګرو ملتونو ته وړاندې کیږي چې شمالي کوریا تیره یک شنبه خپل تر ټولو ستر او شپږم اټومي بم و ازمایه. د شمالي کوریا متحد هیواد چین او د هغه ګاونډي هیواد روسیې پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو له مسالې سره مخالفت څرګند کړی دی، خو بیا هم دغه دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې استازي لري چې تیره اونۍ پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په باب په بحثونو کې برخه درلودله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ وویل چې بندیزونه په یوازې سر نسي کولی په کوریا ټاپو وزمه کې روان کړکیچ حل کړي. پیکینګ او مسکو دواړو د دې ستونزې د پای ته رسېدو لپاره د مذاکرو او د ډیپلوماتیک حل غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل دا به تر وخت مخکې وي چې پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې رایې اچونه وسی.
موږ د شمالي کوریا د رهبرۍ دا پارونکي اقدامات چې د بالستیک توغندي ازموینه یې وکړه غندو. دوی داسې اټومي وسلې چولی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل فرانسوي سیال سره تر کتنې وروسته په مسکو کې یوه کنفرانس ته وویل په امنیت شورا کې پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په اړه کار روان دی، خو د ټینګار وکړ چې دا تر وخت مخکې ده چې د نتیجو په اړه یې وړاندوینه وسی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
که غواړی چې ازادي راډیو پر انټرنیټ پیدا کړی نو تر ټولو اسانه لارې دا ده چې تاسو زموږ ویب پاڼه ته ورسی ازادي راډیو ټکی کام. په دغه ویب پاڼه باندې بیا د ازادي راډیو د فیسبوک او د ټویټر ادرسونه دواړه سته. د ازادي راډیو دوستانو د کرکټ په ارتباط یو خبر لرم. د پاکستان پیژندل شوی کرکټر شاهد افریدی پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کرکټ په ټي 20 شپږیزه تورنمنت کې ګډون نسی کولای. افریدی پرون په ټویټر ولیکل چې د بیړنۍ کورنۍ مسلې له امله یې دا پریکړه کړې ده. له شاهد افریدی غوښتنه سوې وه چې په دې تورنمنت کې چې د روانې دوشنبه په ورځ په کابل کې په افغانستان کې جوړیږي د مسلم یار سپینغر پرانګان د کرکټ لوبډلې کپتانی وکړي. خو افریدی پرون ماښام پر ټویټر کله زه د افغانستان د حکومت او د کرکټ بورډ او د سپینغر پلانګانو مننه کوم چې بلنه یې راکړې، خو ماته مهمه کورنۍ مسله پیښه سوې ده. شاهد افریدی پر ټویټر لیکلی چې د کرکټ په مرسته د سولې او د ولسونو د یووالي لپاره د هڅو ملاتړ کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ورته لوبو کې برخه واخلي. شاهد افریدی ویلي زه چې هر ځای ځم د پاکستان استازیتوب کوم. شاهد افریدی مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ بلنه منلې وه چې افغانستان ته ولاړ شي، خو د هندوستان ټایمز په حواله د پاکستان کرکټ بورډ د دغه مسلې څخه خوابدای سوی وو. د افغانستان کرکټ بورډ پر ټویټر خبر ورکړی چې اوس د سپینغر مسلمیار پلانګانو ټیم د کوچ یا د هغوی د روزنې لپاره د جنوبي افریقا کرکټر هرشل ګیبس افغانستان ته راغلی دی او دا کار به هغه پر مخ بوزي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دا ازادي رادیو د ورسته دوه پروګرامونه لرو اوریدونکو. په دغه دواړو پروګرامونو کې تاسو پر مختلف موضوعاتو خبرې اوري، حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام چې نوی فکر هم ورته ویل کیږي. اوریدونکو زما همکار عصمت ساروان هر اونۍ د نړۍ مطبوعات ګوري، اخبارونه ګوري، ورځپاڼې او مجلې لولي او د هغوی څخه په زړه پورې مطالب چې دی فکر کوي چې ستاسو لپاره به هم په زړه پورې وي او نوي به وي او شاید تاسو به نه وس په خبر راغونډوي. نو ګورو چې د نن ورځې لپاره یې څه مطلب غوره کړی دی.
پاناسونی کمپنی به د جرمنی د برلین په آی اف ای نندارتون کې و اویا انچ تلویزیون نندارې ته وړاندې کړي. د کمپنی ویلي چې د خپلو او ال ای ډی ای زائد سل تلویزیونونو د جوړولو لړۍ پراخوي او و اویا انچ ماډل ورزیاتوي. آزردمه ال جی تر ټولو زیات او ال ای ډی تلویزیونونه جوړوي، خو پاناسونیک غواړي چې له ال جی سره په دې برخه کې سیالي وکوي. د پاناسونیک نوی تلویزیون سربیره پر دی چې ایچ ډی دی، د ایچ ډی آر په ټیکنالوژي هم سمبال دی چې د رنګونو له کنټراست او له یو بل سره د رنګونو له سمون خوړلو سره مرسته کوي. پاناسونیک په خپل د نوي تلویزیون کې ژغ یا ساوند ته ځانګړی پام کړی دی. هر لاؤډ سپیکر یې اویا واټ دی.
او زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومانو باندې په کار ده چې د یعنی درس وویل شي، په هغوی باندې داسې پانګه واچول شي چې د هغوی هم په درد وخوري او په راتلونکي کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې د هغوی هم په درد وخوري او خپل هم په درد.
باید دغه زموږ د افغانستان له ماشومانو سره ښه چلن وسي او تعلیم پی وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پی وکړو. زموږ د افغانستان آینده ده دغه، او د افغانستان آینده به دغه وړکم واړو ماشومان جوړوي. او خدای دې وکړي هر سړی، هر پلار و مور، هر ورور مشر ورور خپل اولاد، خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پی وکړي.
دا شغه کورنه د کوچنیانو لپاره د خو ناروا کار ده، خو بعض خا بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي.
ازادي راډیو اوریدونکو، مخکې تر دې چې په څلورنیمو بجو د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړو، څو دقیقې وخت لرو. همدا اوس زموږ همکار محمد حدیث پردیس چې د افغانستان د لوی جرګې خیمې ته تللی و او هلته رسمي مراسم چې د شهید دونۍ او د احمد شاه مسعود د ترور په مناسبت د ځانګړو مراسمو کتنه یې کوله، زموږ سره یو ځای سو او د دغه مراسمو څخه رپورت برابر کړی دی چې دا اوس راورسید. په دغه مراسمو کې نن د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو پیژندل شویو سیاسي مشرانو خبرې کړې دي. نو د حدیث پردیس رپورت په سره واورو.
د شهیدانو د ونی او د احمد شاه مسعود د ترور د شپاړسم تلین د نمانځنې په مناسبت غونډه کې یو شمېر افغان سیاسي مشرانو د خپلو ویناو پر مهال پر ملي یووالي ټینګار وکړ. د غونډه د شنبې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه. غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په استول شوي پیغام کې په ملي یووالي ټینګار شوی و. په پیغام کې همداشان راغلي و هغوی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي د شهیدانو افغانستان د ارمانونو ضد دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم د روانو کړکیچونو حالاتو د کابو کېدو په هدف د ملي یووالي ټینګښت تر ټولو مهم وبللو.
چیزی که میتونه افغانستان نجات بده یک روحیه و
دوی هغه څه چې کولی شي افغانستان وژغوري، داسې ملي او اسلامي روحیه ده چې د هیواد هر برخه مو خپل وګڼو او د هرې سیمې خلک مو خپل وګڼو.
هر ګوشه افغانستان باشه از خود بدانیم.
سکل په کابل او نورو ولایتونو کې د شهیدانو ونې د ملي وفاق تر نامه لاندې منزل کیږي چې هدف یې ولست د یووالي او یو بل ته د متقابل درناوي پیغام رسول خودل شوې دي. د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی بیا په خپلو خبرو کې وویل ولس په خپلو کې ستونزه نه لري، خو یو شمېر سیاسيونو د قلم خاوندانو او عالمانو ولست ستونزې جوړې کړې.
هرگز بین مردم افغانستان اختلاف وجود نداره، متاسفانه باید
دی وی د افغانستان د خلکو ترمنځ اختلاف نشته. لبد مرغه باید وایم چې سیاسيونو په هر شکل چې کولای شوي حداقل د ځان لپاره له زینو منفي احساساتو څخه استفاده کړي ده.
سعی کردن که از اکثر احساسات منفي استفاده کنه.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جهادي مشر عبدالرب رسول سیف په خبرو کې د ولس ترمنځ د یووالي پر موضوع ټینګار وشو. خغلی سیف ویل هغوی چې ژبه او قوم د نفاق وسیله ګرځوي خیانت کوي.
دوست داشتن زبان گناه نیست، دوست داشتن قوم گناه نیست. خیر خوب واضح هم
دی وی د ژبه او قوم خو خیدل جرم نه دی، پدې باید ټول واضح پوشی چې دغه مسله تبی ده. خو قوم او ژبه د نفاق وسیله ګرځول گناه څه چې ان جنایت دی.
زبان د وسیله تفریقه گشتاندن جنایت است.
د شهیدانو د ونې د منځنې پر مهال ویناوال یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې افغان وژنه بس کړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي وویل که څه هم ملي ارزښتونه به د سولې قرباني نشي، خو سوله په دې معنا هم نشي کېدای چې د جګړې یو لوری د بل لوري تسلیمي وغواړي.
دا ازادي رادیو دا اوریدونکو وروسته دوه پروګرامونه لروم، حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی ونیس پروګرام ځوان فکر. که تاسو انټرنیټ لرئ او ورتلای سئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، هلته به یو ډېر په زړه پورې رپورټ وګورئ. یوه میرمنه چې فکر کوي چې خاوند چې مړ سوی دی بېرته راژوندی سوی او روح یې د یوه خوسي په بدن کې ننوتې ده. تاسو که علاقه لرئ نو ورسئ وګورئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې درستی آزادی رادیو ټکی کام. اوس به فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د کابل ګرنیزون په دغه ښار کې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا هوایي ډزې د اندېښنې وړ نه بولي او تر اوسه د کومې ځانګړې پېښې راپور نه دی ورته رسېدلی. تر دې وړاندې د کابل اوسېدونکو اندېښنه ښودلې وه چې نن د احمد شاه مسعود پلویانو د نوموړي د شپاړسم تلین په مناسبت په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي او په هوایي ډزو او د ترافیکو پر مخ خنډ جوړولو سره د خلکو د آزار سبب شوی دی. خو د کابل د ګرنیزون د قمندانۍ سرپرست جنرال افضل امان وایي چې د اندېښنې بے ځای دی. د بغلان ولایت چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت د تیر کال پرتله څو برابره ډیر سوی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې مدیر نظام الدین نظام ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې تر 160 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو سږ کال نږدې 800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. شپږتن افغان امنیتي ځواکونه هغه مهال د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې وژل شوي چې وسلوالو طالبانو پر پوستې برید وکړ. د بادغیس والی محمد انور اساقسی ازادي راډیو ته وویل چې د برید تېره ورځ د ګلچین سیمې پر امنیتي پوستا شوی. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې چې د برما یا میانمار په راخین ولایت کې تاوتریخوالی پیل شوی، 300,000 روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلاديش ته تښتېدلي دي. چارواکي وایي ملګرو ملتونو په ځینو کلیو او سیمو کې چې وړاندې خیریه موسسې نه وي ورته رسېدلي، د روهینګیا نور مسلمانان هم موندلي دي. د سوریه پوځ او متحدینو یې دایر الزور شاته نږدې د تیلو یوه بډایه سیمه له اسلامي دولت ډلې ونیوله. د سوریه دولتي تلویزیون په راپور کې ویل شوي چې دا سیمه نن نیول شوې ده او وروسته له هغه چې په کیوبا کې د ایرما په نوم طوفان څه باندې 40 تنه ووژل. د دغه طوفان یوه بله د 5مې کټګورۍ څپه تېره ورځ ناوخته پیل شوه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال لیگ دیش پغم پړاو درې ملو بوز مال د موچای آمو او قابان هندوکش ترمنځ پیل شو. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفینن آزادی رادیو ته ویل د دغه سیالۍ په لړ کې پرون د مایوند اتلان د فوټبال لوبډلې سلور د دو پر وړاندې طوفان حریرو ته مات ورکړه. د فوټبال لیگ شپږم پړاو سیالۍ د پنځمې پورس په کابل کې پیل شوې چې پکې د افغانستان له بیلابیلو زونونو څخه اتو لوبډلو ګډون کړی دی. د فوټبال لیگ د شپږم پړاو په لومړۍ لوبه کې د شاهین اسمی لوبډلې سلور د درې پر وړاندې د سپین غر بازان لوبډلې ته مات ورکړه. د دغه لیگ هدف د فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ چې کابل کوربه دی سباندې دوه میاشتې به دوام وکړي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه لیگانس دوه دیو پر وړاندې د جی ټی ای فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه سویلا له ایبار او والنسیا له اتلتیکو مادرید سره لوبېږي. دغه شان د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه د کابل پر وخت 12:45 بارسلونا له اسپانیون سره لوبه لري. دغه سیالۍ د اسپانیا په کوربتو په نیو کمپ ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
او سم دوا پروګرامونه لرو. اول به د حقیقت څه دی پروګرام وروي، بیا به د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
س
سلامونه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی پلان لري چې پر اتلونکو کې دولتي روغتیايي خدمتونه د پیسو په بدل کې تر سره کړي. د دې وزارت مسولین وای چې د دې پلان لامل به د ځانګړو ناروغیو په بدل کې له هغه کسانو فیس واخیستل شي چې لوسی پوروي. په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صد د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب رئیس محب الله زیر سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او له تاسې مننه چې دا خبرونه هم را سره تر پایه اوري. زیر صاحب له تاسې هم ډیره زیاته مننه. که پایلې لیدې کړو چې اوسمهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي او ستاسې په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او کنه؟
زه په ټوله کې غواړم چې لومړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه، یعنی چې هم داخله هم جراحي هم ولادي نسایی او هم د ماشومان لپاره خدمتونه تر سره کوي، او همدارنګه مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه درواني روغتيایي درملنې لپاره روغتونونه، همدارنګه د ماشومان لپاره ځانګړي شوی روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومان د روغتیا روغتون، همدارنګه د اندراګاندی د ماشوم روغتون لرو. همدار ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینه لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایی څنګه لپاره وړاندې کی. همداراز مونږه روختونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتور خصوصي پورې د روختیا د اړوند دي. همدارنګه مونږ یو تعداد روختونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روختي خدمات تر سره کوي، او دلته په کابل کې هم یو تعداد روختونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي لکه د رحمان مینه یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼي کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي او دا ملي او دولتي روختونونه.
فکر کوي چې همدا روختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روختونونه چې زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لګ دي، ولی مونږ کوشش کړای چې دا خدمات داسې تر سره کړو چې هغه خدمات چې د روغتونونو په کچه دي او بیا په دې کې اختصاصي او ثالثي خدمات دي دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روغتونونو لخوا نه وړاندې شي، او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو یو ټولګه چې هغه د بي پي اچ اس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده، د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي، او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالي په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. موږ یو تعداد روغتونونه سکال پرانیستل چې هغه هم ثالثي او تخصصي روغتونونه لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی د روغتون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانیستل شو. همداراز موږ په دې درشل کې یو چې یو بل روغتون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو، او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړه.
په روغتونونو کې د ډاکټرانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکټران ورسره سمه وزه نه کوي. په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده، او په لوړه سطح باندې ډاکټرانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسو ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي؟ که ورکړي دي ولې نام دي کی
ګورې؟ زه خو په ټوله کې دا رادوم چې زمونږ ډاکټران یا طبي کارکونکو دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره له هوادوالو سره او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري، او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي، هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له اتو بجو نه تر دولسو بجو پوری تبی بجی پوری اصلا دیت اجازه نشته چی دی ناروغانو پایوازان او یا دی غو دوستان دی هغه دی عادت لپاره راشی او پروختون کی ووسی. زمونگ داکتر سیبان وقت چلیاو تعداد ورونو او خویندوس که وختنه وکی چی وست ویزیت وقتی او داکتر سیبان تی اجازه ورکی چی دوی خلکو تا دخپلو ناروغانو تا ورسیگی خدمات تر سرکی دی روختونونو پاکوالی پسلا مراد شی. نو پدی که لگ لگ داسی پیخیگی چی دوی خپکیگی دا یو خبره. دویم خبره دا چی کلا داسی بیدنی حالات را منسته شی لکه دی چودنی پا نتیجه که دی انتحار او بم پا نتیجه که چی او زیاد شمیر هیوادوال تپیان کیگی او رختونونو ترازیل کی آلته او بیدنی حالات تیلانیگی او پا بیدنی حالات که منگر چا تا اجازه نور کو چیز منگ دا آجل چانگی تا یا مثلا دا اغا جدی مراقبتونو یا چارن چانگی تا لرد شید.
خوب دا شپی پر محال خصوصا دا نوکریوالای پر محال بندی چی کوم دکتر سیبان نوکریوال پر روختونونو که پاتیکی که خصوصا پا دولتی روختونونو که دا ناروخ سر وزا سی نوی زبیل گلرم پا دیارا دا غا مثلا تاسی ردوی؟
زب پر طوله که وایم چی دا ردو زب هم نردوم چی یو دیر دا گوتو پا شمیر یا لگ کسان بدا سیوی چه دیو تی داد عوامل لاملونه لکه چه خلق دی دوی لارخونه تا وقت نکدی اغا هدایت چه ورکی چه باید تر سره کیست نی سر کی او پا اسلاب پا زور او یا جبر مثلا روختون تا او یا دی روختین حق چانگو تا چه حال تا اجازه نشتا لکه دی ریکوری خونه لکه دی عملیات خونه لکه دی جدی چارن خونه چه حال تا باید څوک لار نشي ځکه هغه ته که چیرې څوک ځي یو خدمات ترسره کیږي نه یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي چې دا خپله زموږ ناروغانو ته تاوان دی. کله چې دغسې یوه خبره کیږي یو تعداد هیوادوال یو تعداد زموږ ورونه ټول نه هغو د مقاومت کی او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي ډاکټر صاحب هم نوکري ورکړي تمام شپه به یې عملیاتونه کړي کله کله داسې نقله دا پیښېږي.
یو بله موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوې ده هغه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات له دې نه وروسته په ډېره کم اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ که رښتیا وي فکر کوئ چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي؟
بلکل. د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې هم ډېر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات دې ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو. موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټی او دا بار ایسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې قرار قرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دا خدمات چې اوس موږ لاسته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د همدې خاطر نه د عامې روغتیا وزارت یو مقرره یو طرح جوړه کړه او له نیکه مرغه چې د هیواد لکابینه نه د وزیرانو لکابینه نه هغه راووتله منظور شوه او دې ته منتظرو چې هغه توشی شي د هیواد ولسمشر هغه توشی او پر رسمي جریده کې چیله مې دا ده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو او د هغې پر مبنا به موږ په سالسی او ثانوي روغتونونو کې یوازې په سالسی او ثانوي روغتونونو کې
سالسی
یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بی پی ایچ اس او یا د لومړني یا اساسی ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي ترلاسه کاندي هغه به روغتونونو ته مرسي او روغتونونو کارکوونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کړي. دا یوه. دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت ښه شي. دریم هغه اړتیاوې عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسې دفتر ته د سټوډیو ته را روانو له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په همدې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم یې څنګه وي، او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه مصرف ورسی.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل، د دې تروسه د لارښود موږ کار پې کوو، اړتیا ده چې ډېر کار پې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړني حالت نه لري او سراپاره ځي، یوازې 40 روپۍ موږ ترې اخلو په روغتون کې.
او همدارنګه ستاسې نظر دی که نه په دې
لارښود کې به موږ کار پې کوو او په دې به په اصطلاح همداسې پرېکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره موږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنیو ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي، له هغو نه به فیس اخلو او کرار کرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټولې شوې دا به د هفتې په ختم کې ځي هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته، او دا به د مالیې وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه ټاکل شوي یا بودیجې سره یو ځای بیرته روغتون ته رارسېږي.
فکر نه کوئ چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې 40 کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک یې همدغومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي، فکر کوئ هغوی به دا وسه ولري چې
لږ؟ زه دوه خبرې غواړم چې روښنه پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیسیون خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دا ډیرې زموږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي، دا ټوله او وړیا توګه هیوادوال ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسی او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راوستل کیږي، او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې هغوی د کار خپله وښي، او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې معیوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روختونونو په برخه کې خلک لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روختونونو باندې سار نه دی موجود د عام روختیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو سشته
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته نظارت شته. تاسو څو موده د مخه به په یاد وي چې د عام روغتیا وزیر یو نوښت وکړ چې دا د کابل په زموږ تاسو د هیواد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په 5 زونونو باندې کابل وویشل شو، او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو او هغو د لاړه د دوو روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پریکړه وشوه، د عام روغتیا مشرتابه داسې پریکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو وستایل شو. یو تعداد روغتونونه چې هغه حداقل معیارات نه درلودل، هغه د روغتون کچه نه راټیټ شو د کلینیک کچه ته. یو تعداد زیات روغتونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځانګړی اداره لرو د عام روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده، هغه د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
ستا
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږیده
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي نو چېرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي که نه یعنی هلته ټول تسلط د مور وي نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي همغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کومه کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلې وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کېږي یعنی دې د خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي یعنی دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجن دې نیوي که ونیسي چې تا پکې یار دا خبره وه څنګه دا وشو دې اوله باید ما تحقیقات وکړي پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغه ستونزو نه یعنی خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي
فرزانه خپلې وی ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشي کولی نو ما ته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم نو د دې شماره ما واخیسته د مور ته مې ورته زنګ ووه ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ یعنی دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لور هم دغسې مشکل لري نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لور مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسې لور به مکتب ته ځي مګر تاسې هغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دې سرسده بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسې مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي
عبدالحق سلامزوی وایي کچیر یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کیدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کیدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کیدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې، او ستا پر کورنۍ، پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي، بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنۍ له وسه هم وتلي وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو تاته نه شي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم داسې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانان وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت کم دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک د حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخو مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو مراګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده، چې نن پرې وزستره مخ.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې دوی وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړیری او ډیر غلط ټولنه پورې مربوط دي. اوس وخت کې دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بند وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسئله کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.